دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې شوري دن خو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې ورنۍ ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون بادشاه سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم وای د ټاپی پروژې د لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت بهتره شي. د پاکستان فوج وای په ضربې عصب عملیاتو کې لوی کامیابیانې ترلاسه کړې دي او شاوخوا 200 هیوادونو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره معاهده کړې. اوستا خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ټاپی پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېر ورځ په شکباد کې د ترکمانستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټاپی د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمانستان په شکباد کې پیل شي او نن د پرانستې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محدین نوری په دې اړه پرین مشال لیډیو ته ویل چې د ګیس د پایپ لاین دا پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د هیواد د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي. دا افغانستان د امنیتي ثبات لپاره هم دا ډیره مهمه ده.
د ټاپی د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د همکاري او کومک د زیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو او بے طرفه پالیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمینه اشکاباد کې جوړ شوې وو وینا کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې ترکمنستان افغانستان سره خپل خه گاونډیتوب ثابت کړی دی. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې د 300 وسلوالو په وشلو د ترهګرۍ سره جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان فوج د اما اړیکو څانګې ایس پی آر لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په سربیا سب عملیاتو کې 400 امنیتي کارکونکي هم وژل شوي او 1400 نور زخمیان شوي دي. پوځ وای په تیرو 13 میاشتو کې 2200 عملیات کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې فوج تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو 800 پټنځایونه هم د لمین څخه وړي دي. د فوج د دې بیان په اړه وسلوالو لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تورې ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سند صوبي حکومت په کراچۍ کې د رینجر سواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نه دي او له دې سره په کراچۍ کې حالات نورم خرابېدای شي. د سند حکومت لا د چودري نثار علي خان د سرګندوړو په اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده کړې. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو خبري غونډه کې ویلي دي دا معاهده د نړۍ د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقع په لاس ورکوي. دغسې د جرمني چانسلر انګلا میرکل دا یوه تاریخي معاهده ګرځولې. ویلي دي چې په دې خبره ډیره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. دا معاهده پرون شوې. د مغربي افریقا د یو وړکی هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامع پرونه د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد د یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 میلیونه آبادۍ کې 90% مسلمانان دي. د هیواد په 1965 کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د رپورټونو له مخې داسې نه ښکاري چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د سواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري د دریځ ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل لاوروف او جعفري د ټلیفون له لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني سواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا هیواد د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت غوښتنه ملاتړ کوي. ترکیه د عراق له خاورې څخه د خپلو سرتیرو ایستل رد کړي او وایي دا سرتیر یې د هغو پوځي روزونکو د ساتنې لپاره استولي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې کوردي پیشمرګ ځواکونو ته روسنه ورکوي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپی په نوم د ګیس نلیکی پروژې په پرانست غونډه کې ګډون کوي. افغانستان یو چارواکي هیلمن دی چې د سیمیزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغو اقتصاد ته هم ګټې ورسوي.
دغه سیمیزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیاسي اقتصادي ثبات رامنځته کړي.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې ډیر ژر به د خیبر جنساري تیره بیرته ستنو شوو کورنیو ته مالي مرستې ورکول پیل کړي. د همیادي سیمې خلک له حکومت غواړي چې دغو مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي.
پتیرا کې به سپورې بینکونه نشته او که موږ ته عارضي بینک د تیرا لپاره راکړو نو دا به ډېر ښه.
او په پیښور کې د ښځو د حقونو یو فعال وایي په خیبر پښتونخوا او همداراز قبایلي سیمو کې ښځې وهلې ټکولې او له بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل کیږي.
وال شکلی ولا خو موږ په پښتنو کورونه کې د ډیره زیاته موږ د وراثت خبرم کړی دا موږ ووټ خبرم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو بلنه موضوع ته. نن په اشکاباد کې د ګاز د هغه پایپ لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې د ترکمنستان ګاز په د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالېږي. د تاپی په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې پر نور مشرانو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند پر رپورټ کې.
د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ښاغلي غني اشکاباد ته د خپل پرونی سفر له پیل مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردي محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړي او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره لبی لبی لار خونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرون ازادي رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د غاز د لیک د پروژه ل درې پلو د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د غازو د ترانزیت لاري هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوري دوا نور خلونه د سپګوت کړل
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب غاز، په دویم لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب غاز، او په دریم لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب غاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې کومه هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان د به هم د دې نه لیکي په وسیله هندستان او پاکستان ته د خصولو لپاره انتقال کیږي. دریمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابر شي او ونډه په پکې اخلي.
ټاکل شوې ده چې د دې پایپ لاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیر ونی په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندي شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
ډیره مهمه ده ځکه د لومړي ځل لپاره سیمهییز هیوادونه لکه هند، پاکستان، د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمهییزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي، اقتصادي ثبات هم رامنځته
کړي. د تاپی پونوم د ګازو د پایپ لاین بل او جوړېدو وروسته هر کال 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپ لاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټه او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځای به هند ته لار عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپ لاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپ لاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپ لاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړ توګه فعالیت پیل کړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجو وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3400 وسلوال وجلي او د غوي ګڼ شمېر مرکزونه لمنځه وړي دي. نوموړی هم دا راز وایي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستانی پوځ 4 او 8 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دغه اړه نور له پېښور د مشال رادیو د خبريال په دې رپورټ کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس سرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابی ترلاسه کړې ده. تر هغه وروسته یې ماته کړې او دغه نتورک له منځه وړی دی. دا سرګندونې د پوځ ویان جنرال اسم باجوا د شمې پرست پر خپل ټوئیټر پاڼې په خبر کړي بیان کې کړي دي. خاغلی باجوا دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نوموړی وایي دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب ازب عملیاتو کې 3400 وسلوال او همدار 4300 امنیتي ساتونکي مړي او 1900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې تر هغه وروسته 10 مرکزونه او روزنځینه هم له منځه وړل شوي دي. د باجو پیانا تر اوسه پورې 11 پوځي محکمو ته تر هغه یو 32 قضیه لیږل شوي چې 55 قضیه پریکړه ته رسیدلې او 8 نور تر اوسه په محکمه کې دي. د وای تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو یو 10 مهمو تر هغه ته سزا هم ورکړې ده. د پوز وین همدارس وای د 13 میاشتې په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 12200 عملیات تر سره کړي چې لامل یې اصول درې ته مهم تر هغه وجلی او شاخو یو ځر نور نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. خو دا عملیات تر هغه وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېدل چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 50 کسانو وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ او همداراس په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې تر هغه د مخنیوي او تر هغه ته د جر سزا ورکونې په مقصد د دوه کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس په نږدې سیمو کې تسویې عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په کابل سیمه کې له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر اجنسۍ د تیرا د بکور شو خلکو مالی مرستې راغلی دی او دا به ورته د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډونو للارې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2013 کال کې د وسلوارو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. پاکستاني چارواکي وایي چې دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د اف ڈی می چارواکی وای چې د تیرا هغه متاثرین چې بیرته خپل کلیو ته ستانه شوی دی دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کو هارت مرکز نه موبایل سیم او ای ټی ایم کارت ورکول شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولای شي او دغه مرسته به هغه متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2013 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل دستنیدو اسناد اخیستی وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حق له د اف ڈی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو توای
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه موږ جرمی کوارت باندې موږ ته حب جوړ کړل تا ای ټی ایم کارت به مور کوي سیم کارت به مور کوي څوک چې تا نه یاغي ته موږ پیسې نه شو ورکول نه ته اوس دا سیستم دی سره او ار یو کاست په خپل راشي او خپل سیم او خپل ای ټی ایم په خپل واخلي چې چا په نامه پرچوي او دین علاوه کوم خلک بهر وی د ملک نه بهر وی یا وفات شوی وی یا غوی او داغي پیسې بل څوک اخلي نو هغه لپاره هغه فارم آل ریډي چې کوم الټرنیټ بینیفیشری ولري هغه په پولیټیکل ریجستریشن سره جمع کوي دا هم تر هغه ایته نه پاسو دا ای ټی ایم کارت اوس هم ورکو.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشحالي خو پتیرا کې په سپورې بینکونه نشته او دا د پېښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده. موږ دا وایو چې یو موږ ته ارزي بینک د تیرا د پاره راکړو چې دا خلک هلته لوکل خپل پیسې اخلي نو دا به ډېر ښه.
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته، په 23 او 24 دسمبر شلوبر ته، په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نورو قبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دیوی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې دا خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او همدارس بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او همدا وجه ده چې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نوي کلي کې یو سړی خپل میرمن سوځولې او وژلې وه. انیسا اجمل پر دې موضوع رپورٹ لري.
د تیر سیارت پر رس د کویټي پانی ویکلی کې یو خصه د خپل سخرګنې لخوا ژوندې وسوسول شو. د بداسې حال کې دا چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پرتلا سخ کال په بلوچستان، قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد پیښه زیاتې شوې دي. د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې او رد فاونډیشن ویاند آسیم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد له وجې د خصو د ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
بلوچستان کې چې کوم ځنانه چې کوم دی دوی اوس وزوله پختونخوا ولې سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو ګورئ چې روزنه یو ښځه وجلې کیږي. پدکشې په حساب کوم ګورو په خیبر پختونخوا کې تقریبا هر درې مورز یو ښځه ځان وژني، په څلورم مورز باندې چې کوم دی یو ښځه اغوا کیږي، په شپږم مورز باندې د غیرت په نوم باندې ښځه چې کوم دی د خیبر پختونخوا کې وجلې کیږي. دا چې کوم د بلوچستان فکر رواخلو، په بلوچستان کې 2013 کې داسې کیسونه چې رپورټ شوی تقریبا 1500 تعداد دغی 2014 فکر کم جمع کل نو دا تعداد تقریبا 200 پرې رسیدلې دی دا تعداد چې کم دی ورځ پر ورځ زیاتیږي
که څه هم اسیم ملک په خبر پښتونخوا کې بلی سیمو کې سخت کال د خصو پر ضد د تشدد د پیښو کرش مې یاد نه کړې خو نوموړی وایي په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلي نظام له وجې د خصو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې کمې ریپورټ کیږي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د خصو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا
دا قوانینو په جوړېدو سره خسړی بدل نشول کنه زمګ د ټولنې داس یو کلچر دی چې هغه قوانین عملی کېدو ته نه پریدي په پاکستان کې خزه د انسان په توګه نه منل شوی دلته لم ماشومان سره واده جایز دی د خزو پر ضد تشدد پر مخ روان دی د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی په پاکستان کې خزه کچرته د خپل کوششونو په مټ ایوا لاستا راوړنه وکي نو حکومت هغه د نمونی په توګه بیان نړۍ ته وړاندې کوي دا په پاکستان کې ولوی مسله ده چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کیږي
د خصو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې خو ټلیفون ته ځواب نه ویل بل نور ته په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی انیتا محسود هم د اسیم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په قبایلي سیمو کې د خصو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري خو د سخت قبایلي نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه ریپورت کیږي
اخو وای چې وای چې خزه خو په میاش کې یو یا دوه ځل چونه وای خپل مطلب غنه ټریک نه بهر وي په هغه کې موږ د وراثت خبرم کړی دا موږ ووټ خبرم کوو چې لري ته هغه اجازه نشته دی هغه تعلیم ته راځي یا پروفیشنل فیل ته راځي هغه کې اجازه تر نه ورکي په ډیسیژن میکینګ کې پکې نشته دا په سیاسي پلیټ فارم باندې چرته چې موږ ته موقع ملاو دا ما دا په خبره کړی دا چې دا فیمیلز انډر استیمیټ کیږي
د کوټې په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 15 کلنې نیلم نومې جینۍ د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
د خیبر پختونخوا حکومت د رواني میاشتې پر 14 مارچ پر دغه ورځ به د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوارو د خونړي برید یو کال پوره شي د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه به چې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د ژوبل شو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي دوی به پرته له هغې دستوري چې پوځ جوړوي د صوبایي یا مرکزي حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کی لپی خبره د ځلان یوسفزی رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال رډیو سره خبرو کې ویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیخي د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیسته او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي
انی بچو کی شهادت سے پوری قوم یونائیټ ہوئی تھی
د دې ماشومانو په شهادت ټول قوم یو موټی شی وو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده نو صوبایي او مرکزی حکومتونه فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوي دي چې د اتفاق او اتحاد ښکار کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې په کې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پیښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وجل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پیښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي خود ای پی ایس غازی فورم چې پیخه کې د جوبل شوی ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی مشر اکبر خان وای چې کبلنه ورکړې شو نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي ځکه چې دغه غونډه د فوج د تنظیم لاندې کیږي خود صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي
زمونږ د بچی چې کوم دی الحمدلله ژوند دی او دا غو مسائل دی د تعلیم او د صحت حواله سره او د مستقبل حواله سره دا غو خدشات دی مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دی مونږ سره کینی او مونږ سره خبرې اترې وکړو نو دی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کدیو کول غواړي نو مونږ بالکل پای کې دی سره نه یوږي او مونږ تر هغه پورې چې کوم دی په دې یو پروګرام کې هم شرکت نه کوو څو پورې دی مونږ سره ناست دی او دی زموږ خبرې نه دی اورېدلې
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم صحت او د راتلونکو او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځنې نورې غوښتنې کړې دي
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ دے بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر منتا دے یو چکم دے دا معافی یو خط ورکی چی منگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے منگا ناکام شوے ہو او بدن سبی دام دا منگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوی دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سبندو بس کرے ہوئے
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.5 کروڑه اتیا لاکا او د مرکزی حکومت لخوا 8 کروڑه 8.5 لاکا روپې ورکړي شوې دي او د یاد سکول یو سل سلور سلویخ ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږلي شوي او یو نوی ماشومان ته په کیډټ کالج کې داخلي ورکړي شوي دي او د سټاف د وجل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی چې موږ پکې سندرې هم دراورو د ستاره یونس په غږ به دیوي ته غوښو اردن خدا مشال ریڈیو دا پپی خبر کے دا سحر نہنی میں بجے کی دن کی تھی دانی سی اجملنا لن خبرن اور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت او وده ترلاسه شي. بل خوا افغان ولسمشر په اشاکاباد کې ویلي دي چې نور هیوادونه په افغانستان کې بد امنی جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په اشاکاباد کې پیل شي. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په تیرو 1300 میاشتو کې د 3000 وسلوالو په وژلو د ترهګریزې جګړې کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. دا خبره پرون د پاکستان پوسټ د اماړیکو څانګې ایس پی آر لخوا په خبرې شوې یوې خبرپاڼه کې شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نه ښکاري او له دې سره په کراچۍ کې حالات نور هم خرابېدای شي. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استاسو د موسمي بدلونونو د کمول لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه پرون وکړه. د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیا جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال وویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد د یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري د دریسه ملاتړ کړی دی.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پیښور، کوټې او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په دې دریو غټو ښارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وژلې شوی دی او 15 کسان جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په ښاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د حالې زلي توند کړي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معامله ده که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کاله وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګری ډیره زیاته شوې و چې له وجې په خار کې معاشي او سماجی هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړی شوې پیښې تر ډیره حده ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخستی دی نو پولیس یې خپل دي او عدالتونه هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او اولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دي نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې د ایکسپریس ټریبیون په ولیکنه کې له بی بی سی سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه شوې ده. ورسپانه لیکي چې نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبانو خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پر سفر تر نیوکې وروسته له خپل دندې استعفا وکړه. د دې دواړو لیکنو تفصیل له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلي چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه بدوي هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقیني کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې دا افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومې غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا که یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج ښیي نو بل طرف ته دا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وښودلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کېږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډیر مشران په کوټه کې په آزاده اوسیږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو پرون د شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د کلیمی بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پاریس کې دوه نوې خبرې ترې روانې وي چې په پای کې د پاریس قرارداد ومنل شو. په اړه نور له اجمل انت څخه اورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبه په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په ورستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو دا اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلونونه ځپلې. د پوینا د دې هواد د یخ کنګلونو په ویل کې دوه دی او د ابو هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه خي سکړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژي انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللې دی. ویلې دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړون کړي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل جوړښت او مالی چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغیزو له کبله کړیږي د اندېښنې وړ دی. دا قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 0.5 درجه پورې د مځکې د تودوخې د زیاتیدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 5 کلونو کې د شو پرمختګونو په څیړلو ټینګار شوی. همدارنګ د مسودې په متن کې وړاندې شوی چې د پراختیا په حال کې هوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالی چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارډ ډالر ولګوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
د پاکستان ډان رسپانی په ولیکنه کې راغلی د پاکستان او هند ترمنز د خبرو تر د بیا پیل پاړه د دوړو هیوادونو مشران سلا شوی دي. رسپانی لیکي د پاکستان او هند ترمنز په تیر وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوی او وروسته بیا د پیلولو اعلانونه شوی دي. د رسپانی په لیکنه په کار د چې دا ځل دوړو هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته ښې هیلې وساتل شي. د دې لیکنې تفصیل د انیسی اجمل.
ډان وسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ مذاکراتو په اړه خبري ګرمې شوې دي او د لړکي د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي هم دي. لیکوال لیکي دا خبره چې آیا پاکستان او هند دا مهال پر اختیا هم د لانجو هوارولو په هدف د مذاکراتو په چوکاټ کې دي او کنه په اړه باید خو امیدونه وساتل شي. مقاله لیکي د ترکمنستان په اشکاباد کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات پر مهال د باس لپاره ډېرې مهمې خبرې نشته. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ په یولن ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته سمیدلې شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کولو او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال لخوا شوی دی. په بینکاک کې د دسمبر په 16 نیټه د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجوا ترمنس پر سولې او ثبات رهګرۍ د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې سلا شول چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو خبرې جاري وساتي. ډان لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په 2 ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. رسپانه لیکي پاکستان او هند دا پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاکاران به د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون پاتو مسئلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. خو د رسپانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو وروستو دغه مذاکرات اوسنډول شو او بیا وروستو چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وژل کېدو وروستو اوسنډول شو. مقاله لیکي د ماضي د خبره د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړه خیزه مذاکراتو رسا شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کول هدایت هم ورکړل شوی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو کې د ځینو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شعبو کې د دوستانه تبادلې د زیاتولو پر ځای اوس د ولسونو ترمنځ تبادلې خبره شامل کړل شوې ده چې د مقالې په خبره یو ښه پرمختګ دی. دغسې په دې مذاکراتو کې د بشریت مسلې او مذهبي سیلګرۍ خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هرکلی وړ خبرې دي. د مقالې په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي، خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخته راسي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستانی دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپلې ولیکنه کې د بلوچستان د اعلی وزیر بدلیدو موضوع راغستې. لیکنه وایي د بلوچستان نوی وزیر نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری به د روانې میاشتې پر 14 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. په ادارې کې دا ډیره مهمه بدل شوې ده چې په دې صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې بې له څه سیاسي مسلو ترسره کیږي. د لیکنې تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې دا لوازنامه شوې وه چې 2.5 کاله به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او 2.5 کاله به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکی ثناء الله زهری د دغه صوبې وزیر اعلی جوړیږي. ورځپاڼه لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوازنامې ټولو غاړو عمل وکړ. د زهری نه وړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر لالا وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپله څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ تمری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو. دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغه لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریاں هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د خپلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوي وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامن توګه بدلیدل او په مری معاهده عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی 2.5 کال بعد د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچ نو د مسلو یو سهل راوزی او د باقی دوه نیم کالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی څوکۍ ورکول کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. تاسو په کیسندري هم درورو د گلزار عالم په غږ به د اکرام الله ګران دی غزل نه خوند واخلو.
زلمی دم واخستا سا واخستا د چا دستر گوئے بلا واخستا زلمی دم واخستا سا واخستا د چا دستر گوئے بلا واخستا دا انتہا میں د وفا خندا د شوندو خندا واخستا د چا دستر گوئے بلا واخستا زمي دم واخستا سا واخستا د چا دستر گوئے بلا واخستا چستا د چم خاور پچا پره وته چم خاور پچا پے وتے ہوے دکل عالم کلا واخستا اچھا دستر گوئے بلا واخستا سمے دم واخستا سا واخستا اچھا دستر گوئے بلا واخستا دستر گوئے بلا واخستا زلم دم واخستا سا واخستا بچا دستر گوئے بلا واخستا زلم دم واخستا سا واخستا بچا دستر گوئے بلا واخستا
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. رازو یو بل رپورټ ته د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمیر کړای د سولې د بهیر مخالفت کوي، چې د دوی په خبره له همدې کبله تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا لغړو سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او دوی غواړي چې له خپلو ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله الخیل رپورٹ لدی.
د خوز د سولې کمیټه غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی مشال راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یاد کړي.
نړیوال د کومک د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعض داسې خلک دي چې حکومت ځون ډېر نږدې ګڼي، لاکن په حقیقت کې خلک زوروي د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیری هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډیر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکارۍ تورنیږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې می کیمزوی ته نشي تلای. این دلته استخبارات موجود دي، بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روري دغه روسی یل تا ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت تلای.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوي ستونزې او ننګونې ومنلې، خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټولې هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کېږي هغه هلته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي، د هغو مشرانو سره کښېنئ، ورسئ، انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته ولسوالیو ته کلو ته انشاءالله العزیز دا به نتیجه نه دي.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هېوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منلی څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې دا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو په کراچۍ کې میش له ژوب سره لرونکي پښتانه تاریخ پوه عبدالعلي غورغختي د پښتنو تاریخ په ونیو کتاب کې څېړلې ده. دا کتاب چې لوی افغاني نومیږي لیکوال یې د پښتون وطن د بیلابیلو سیمو تاریخي پس منظر او ورسره تړلو اړخونو ته کتنه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د دغه کتاب لیکونکي عبدالعلي غورغختي سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د بلوچستان جوب سیمې سره تعلق لرونکي پښتون تاریخ لیکونکي عبدالعلي غورغشتي وایي چې د هغه کتاب لوی افغانیا یو تحقیقي کتاب دی کوم کې چې د پښتون وطن د شاوخوا شپک او یا زینو تاریخ لیکل شوی دی. د ده په وینا چې د هغه زینو تاریخ پکې هم لیکل شوی کوم چې اوس یوازې نمونه پاتې دي.
د جنوبي پښتونخوا غزر واخم جوب لورلای تل زورستان سوی کوټه د پکچې بیا که د خیبر پښتونخوا غرا واخم واخه د رسمال خان پکې د بنو کوهار سوات بنیر باجوړ چترال پېخور بیا د وزیرستان د علاقې دي د باجوړ علاقې د تیرا علاقې د کابل پکې د غزنی پکې د کندهار پکې د هرات پکې د بلخ پکې د بیا قدیم سکم علاقې وې لکه زابلستان سکم علاقې ته ویل کېدو، لا غور کم علاقې ته ویل کېدو، لا خراسان کم علاقې ته ویل کېدو ویل کېدو د دې ټولو تقریبا ما لږ ډېر تعارف کړی دی.
د کتاب د ټایټل یا سرپاڼې په اړه نوموړی وایي چې دا د یوې تاریخي کتبې انځور دی کوم چې دوی د بلوچستان دوکۍ سیمې نتلونکي یوه لار باندې دریافت کړی دی.
کتاب باندې خاص کر ټایټل باندې یو کتبې تصویر ما ورکړی دی. دا د لولای د خصي دوکۍ ته لاړ سي. د دوکۍ څخه یو روډ دی ډېر پخوانی ډېره قدیمه شهره ده. په دې لار کې یو خصوصي تور یو کتبه والله چې د دې کتبې ته اوس پورې نه په تاریخ کې چا ذکر کړی دی او نه چا د دې دریافت کړی دی. موږ غواړو تحقیق هم کولی په تحقیق کې کلیوال سړی راته وویل چې په دې ځای کې یو کتبه ده په غره باندې یو کاڼی دی په دې باندې لیکای شوې ده. خو معلومېږي داسې دا یو زمانه کې یو قسم یو رسم الخط مروج و چې به هغه ته به خروخشتي خط ویلی. دا تصدیق نه کاږي چې دا خروخشتي خط دی که نه دی، خو البته دا خروخشتي ته ډېر نږدې خط دی.
عبدالعلي غورغشتي وایي چې پښتون یو زوړ قام دی او نن هم د بیلابیلو سیمو نه داسې آثار موندلی شوي کوم چې د دې قام او د دې سیمې په زوړوالي دلیل ورکوي. نوموړی مخکې وایي
د دنیا لومبنی هر څه کوم آثار دی، بالفرض که ته د ډایناسار آثار غواړې دا په دنیا په مختلفو ملکو کې شته. البته په پښتونخوا کې چې کوم ډایناسار آثار پیدا شوي دي په جنوبي پښتونخوا په بارکان کې دا د دنیا قدیمترین او تر ټولو زیات د دې کوم آثار هډوکي دي د هغو په دنیا کې هم اثر نشته نه تر دې خانست. بیا د غار دور تیمور واخوست انسانان کله په غارو کې پاتې کېدو په مردان کې یو ځای دی چې کتابونو کې د هغه نوم شنګاو لیکل دی. په دې ځای کې چې کوم د غار زمن د دریاب سوی دی کرم ماخر پاک کې یو لس ادوار دی د دغه غار چې کومه زمانه ده په دنیا کې د دې هم اثر نه تر دې پخوانی بل.
خاغلی عبدالعلي غورغشتي د کتاب په اخره کې ست تاریخي تصویرونه هم خودلی چې پکې د هرات والی شهزاده کامران د انګریز د یو جاسوس موهن لال انزور د کوټې شالکو د کال اتلس سوه یو کم سلویختم انزور د نواب حیدر خان وزیر محمد اکبر خان غازی او نور یو شمیر پښتنو او انګریزانو تصویرونه پکې شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبې دي د حشمت سحر په غږ دا سندره مو ستاسو لپاره راوړی ده.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هر جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.